喂。
وخت د ماسپښین درې بجې سپېده د مشال ویډیو په یو بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغان ولسمشر حامد کرزی ته واشنگتن ته د اکتوبر بلنه ورکړې. یو تازه رپورټ وایي پاکستان کې پرایمري سکول ته د تلونکو نجونو شمیر کم شوی دی. پاکستان الیکشن کمیشن ویلي په کراچۍ کې به په انتخابي سټېشنونو کې فوج ځای پر ځای کیږي. افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو د مودې د زیاتوالي خرکړی کړی. یو شمیر نور رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ د ټکو ټکالو اونیز پروګرام دا غړی پای ته رسوي. خو پیل له خبرونو کوو په یوم کې پامیر صاحب.
لومړی د مشال رادیو خبری سر ټکی. د امریکا دفاع وزیر په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې لپاره ګواښ بللی دی. پاکستان ویلي خپل ځمکه به هیڅ کله د بل پر ضد کارېدو ته پرېنږدي او روسیه انکار کړی چې ګواکې لوړ پوړي ډیپلوماټي ویلي شامی رژیم واک له لاسه ورکوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر لیون پانټا ویلي په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان سولې ته لوی ګواښ دی. نوموړی چې پرون ماښام یې له ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله وویل دوی پاکستانیانو ته روښانه کړی چې د پولې هغې خواته د دوی پر خاوره د ترهګرۍ ختمول د دوی مسؤلیت دی. دا وی ډیر کله دوی په دې اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړي خو رښتیا یې کړي نه دي. زموږ چلند له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو چې په دې برخه کې ګامونه پورته کړي. لیون پانټا زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د پاکستان نور مشرانو له دې مسالې سره د چلند په اړه چمتووالی ښودلی دی. د امریکا دفاع د وزیر په وینا نړیوالې ټولنې افغانستان او امریکا ته دا ډېره مهمه ده چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړي چې ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو خوندي ځالو د ختمولو لپاره ټول مهم ګامونه پورته کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي راتلونکي میاشت د مهمو خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده. پرون په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر لیون پانټا سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر کرزي وویل دی به په 2014 زیږیز کال کې د نړیوالو پوځیانو د پوځي ماموریت تر پای ته تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له ولسمشر اوباما سره خبرې وکړي. کرزی به د جنوري په میاشت کې امریکا ته ځي. پانیټا د افغانستان په دوه ورځني سفر پرون په کابل کې وو. د پاکستان ستر محکمې د متحده قومي موومنټ ګوند مشر الطاف حسین ته د عدالت سپکاوي نوټس جاری کړی دی. لسیمه د مشال رادیو خبریال وایي نن سپریم کورټ الطاف حسین او د ګوند یو بل مشر او مرکزی وزیر فاروق ستار ته امر کړی چې د جنوري پر 1 د عدالت ته ورشي. سپریم کورټ ویلي الطاف حسین د عدالت په اړه ناسمه ژبه کارولې ده او د عدالت سپکاوی یې کړی دی. د یادونې وړ ده چې الطاف حسین د روانې میاشتې پر دویمه د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې د سپریم کورټ لخوا په کراچۍ کې د نویو انتخاباتي حلقه بندیو کولو په امر سختې نیوکې کړې وې. پاکستان وایي د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد شوی برید په سختو ټکو کې غندي او خپل ځمکه به هیڅ کله د بل هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل کچیرې له افغانستان سره پر خالد د شوی برید په اړه ثبوتونه شته نو پاکستان ته دی وسپاري. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت او په افغانستان کې میشت نړیوال سولساتو ځواکونو ته یې د ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړي دي چې د نوموړي پر ضد کاروایی وشي. هلته افغانستان د پاکستان دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له افغانستانه د پاکستان پر خاوره بریدونه کوي. د افغانستان په کندهار ولایت کې ځانمرګي برید شوی چې پکې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل ټپیان دي. د کندهار ولایت ویاند جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل په پرونی حمله کې یو بهرنی سرتیری او دوه ولسی وګړي وژل شوي او درې بهرنی سرتیری او اتلس ولسی وګړي ټپیان شوي دي. د ویل بیګا ماخام حمله د کورولا موټر په وسیله شوې ده. ژوبل شوي کسان میرویس او پوزی روختونونو ته رسول شوي د حمله پړه تر وسه چا نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هند مشهور ستار غږونکي او افسانوي کمپوزر روي شنکر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. روي شنکر چې د ستار آلې ته یې نړیوال شهرت ورکړ، د زړه ناروغۍ له امله تر طبي څارنې لاندې و چې بل آخره د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یوه روغتون کې د 29 کالونو په عمر کې مړ شو. کرزی د شنکر مړینه د سیمې ګډ فرهنګ ته یو تاوان بولي او وایي نوموړی په حقیقت کې نړیوال شهرت درلود او د موسیقۍ په هنر کې دومره وځلید چې ټولې پولې یې لمنځه یوړلې. روسیې انکار کړی دی چې لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي ولسمشر بشار الاسد د شام واک له لاسه ورکوي. د میخایل بوګدانوف له خولې پرون خبر ورکړل شوی و چې د اسد مخالفین ښایي شل میاشتنۍ جګړه وګټي. بوګدانوف د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځني ختیځ لپاره د کرملن ځانګړی استازی دی. واشنگتن هم روسیه ستایلې ده چې بل اخره یې سترګې پرانیستلې او حقیقت یې منلی او دا یې هم منلی چې د رژیم ورځې په شمار دي. د شامي یاغیانو سیاسي مشر معاذ الخطیب ویلي ول باور لري روسیه د شام بې ځایه دریځ له ملاتړه د لاسه اخیستو لپاره لار رټولې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل بوګدانوف په خپله وینا کې یوازې د شامي اپوزیشن دریځ حواله ورکړې وه. وزارت اصرار کوي چې مسکو د شام پاړه تګلاره نه ده بدله کړې. روسیې د ملګرو ملتونو هغو هڅو مخه نیولې چې پر اسد فشار راولي او رژیم ته یې وسله هم ورکړې ده. او په چین کې یو سړی دویش ماشومان او یو بل سړی په چاکو واله دي. پیښه نن د چین په مرکزی سیمه کې په یو ابتدایي ښوونځي کې شوې ده. شینوا خبری اژانس وایي سړی د هینان ولایت کې د چین پینګ ښوونځي کلی په ورکه پر ماشومانو حمله وکړه. ویل کېږي دا شپږ دېرش کلن ځایي اوسیدونکی نیول شوی دی. د دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له پامیر ساحل واورېدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغان ولسمشر حامد کرزي ته د واشنگتن ته د ورتلو بلنه ورکړې ده.
The United States, through our ambassador, has issued a formal invitation to President Karzai from President Obama.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په کراچۍ کې به په انتخابي سټیشنونو کې فوج ځای پر ځای کوي.
کراچۍ مې آپ کو فوج کے لوگ ہیں اور نہ صرف آپ پولنگشن کے بعد کھڑا کریں گے بلکہ اندر بھی کھڑا ہوں.
په پای کې د ټوکو ټکالو نیس پروګرام پام کول وړاندې کوو.
ګرانو درنو خوګو دردمنو خوش اخلاقو خوش لباس او اوریدونکو، د ګورګین مرچکی له اړخه د مینی او احترام څخه بالکل خالی سلامونه درغله په جیبونو کې واچوي.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل ریپورت. افغانستان ته زو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای په راتلونکو میاشت کې په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې ل 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او یو لړ نورو مسلو به خبري وکړي. نوموړي پرون د پنځم به په ماشام په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا سره چې افغانستان ته په یو سفر تللی په یو ګډ خبري وندکی خبری وکړي. د دې تفصیل به له اجمل اند واورو.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وویل چې ولسمشر کرزی د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده او د راروانې 20 میاشتې جنوري په 2مه اونۍ کې به واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د راتلونکو پاړه د خبرو لپاره وګوري. نو موري وویل
Tonight I am pleased to inform you that the United States
لیون پنیټا وایي زه خوشاله یم چې نن شپه تاسو ته ووایم د امریکا متحده ایالاتونو زموږ د سفیر له لارې د ولسمشر اوباما لخوا ولسمشر کرزی ته رسمي بلنه سپارلې ده چې په واشنگتن کې له نوموړي سره د جنوري د 2 مینیټې په اونۍ کې وګوري. څو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه په شریک لیدلوري بحث وکړي. ولسمشر حامد کرزی د دې بلنې منلو ته تیارې خودلې او موږ هیله من یو چې نوموړي به په واشنگتن کې وګوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون باندې تاسو په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر حامد کرزي وویل ل ولسمشر باراک اوباما سره به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه خبري وکړي. ولسمشر کرزي وویل موږ په افغانستان کې د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه او همدارنګ د هغه ستراتیژیک تړون د تعقیب په اړه چې ل ولسمشر باراک اوباما سره ملاسلیک کړي یو شمیر مهمې مسلې لرو. نوموړي له دې ډلې څخه په افغانستان کې د زندانونو او بندیانو مسلې یاد کړې چې د کرزي په وینا لیون پنیتا سره هم پرې خبرې کړې دي. خغلی کرزی ویل دا پویږي چې د هغو امریکایي سرتیرو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان له قانون څخه مسؤلیت د واشنگتن لپاره مهم دی، خو زیاته یې کړه دا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه خبرو کې خپل لومړیتوبونه لري. ولسمشر کرزی ویل موږ ته باید داسې وسایل راکړل شي چې موږ پرې خپل هیواد وساتو. د خغلی کرزی په وینا امریکا باید ډاډمنه کړي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان ملاتړ کوي.
support afghanistan
ولسمشر کرزی وای دا ډاډ شي د امریکا متحده ایالات به د افغانستان بلاتړ کوي، افغانستان به تجهیزوي، مکتب خپوز جوړوي، خه هوایي ځواک پر جوړوي، دا ورته چې د افغانستان د خلکو د ساتنې لپاره په سیمه کې د افغانستان ګټي خوندوي. بیا زه کولای شم چې د افغانستان خلکو ته ورشم او له هغوی سره د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په اړه په اسانۍ او دلایلو خبرې وکړم، خو مخکې لدې چې زه دا کار وکړم ما ته باید په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اطمینان راکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالي ملاتړ ټینګار وکړ. وی ویل ل 2014 میلادي کال وروسته به د دوی سرتیري په افغانستان کې کم شي، خو دوی به افغانستان یوازې نه پرېږدي. د خاغلی پنیتا په وینا هغه مهال به د افغانستان د امنیت چارې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي، خو موږ به ورسره د ملاتړ، روزنې او مرستې لپاره یو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا همداراس ویل د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلوالو خوندیزالو څخه دی. لیون پنیتا وویل زموږ چلن لدې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به ځي واشنگتن ته او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره به خبرې کوي. د پدیالم اجمل آن ځخه تفصیل اوریدلی. د پاکستان حکومت او ملګری ملتونو پاکستان کې د ابتدایي زده کړو پاړه په یو ریپورت کې ویلي چې پاکستان کې پنځم جمعات پوری ماشومانو سکول ته پتلو په شمیر کې کموالی راغلی دی. دلته پښتانه دا داسې وجه څه دي چې ابتدایي تعلیم په شر کې کمی راغلی دی، هم د دې وجه جاج اخیستی دی. له اسلام آباد څخه د مشال همکاري په خپل ریپورت کې راځي چې غوښتو د رابعه اکرم خان ریپورت.
د ملګری ملتونو او پاکستان حکومت لخوا جاری شوی یو رپورت تر مخه چې پاکستان کې ابتدایي زده کړې ترلاسه کول لپاره سلور کې درې حصہ جنکي پرایمری سکولونو ته نشي رسیدلې. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې پنځه کالو کې پنځم ټولګي پورې تعلیم حاصلونکو په شمیره کې نور هم کمی راغلی دی او نیم تر نیمه ماشومانو پرایمری سکولونو پورې رسائی نشته. دې رپورت کې زیاته کړې شوې ده چې 55% سړي او 50% زنانه بے تعلیم دي او زنانو ته تعلیم او ژوند بنیادی حق نه دی ورکړې شوی. د دې رپورت په حق لا د پلانینګ کمیشن د تعلیم د سانګي او چارواکي عبدالحمید مشال ریډیو ته اویل چې دا رپورت ځینې وجوهات تر لاندې تیار شوی دی.
جیسے دیہات میں ہے ایکسس اسکولز کی نہیں ہے،
په کلو کې تر اسکولونو پورې د ماشومان رسائی نشتا، بل غربت هم دی، امور پلار به تعلیم دی او د غربت لوجه خپل بچي روزګارونو ته ولېږي. دې کې بل خبره دا هم ده چې معیاري تعلیم نشتا او هغوی په دې نه دی پویا چې تعلیم څومره اهمیت دی.
د پېښور پوهنتون پروفیسر او تعلیمي چارو کارپو راجولي شاه خټک وایي چې کچر ته حکومت د تعلیم په سلسله کې صحیح ګامونه نه دی وچت کړي، نو بل اړخ ته زموږ معاشرتي رویه هم د جنکو په تعلیمي سلسله کې خنډ ودروي.
نو نو حکومت تر اوسه پورې په مکمله توګه د توجه ورکړي دا نه ولسی شعور هم را بیدار دی چې جنکو د لپاره تعلیم څومره ضرورت دی. او بل غټ ذمہوار ما خو ته وایي چې معاشرتي کیسا هم دا او غریبی هم دا او چې کم سکولونه وزه پځتا سو قتل آغا وال وزول شو او د دې لپاره یو منظم پروګرام کې شروع کی د تعلیم محکمه نو شاید چې خلکو ورو اعتماد بحال شي او بیا جنکې سکول تلل شروع کی.
د نوموړي په وینا چې د هلکانو په نسبت جنکو ته تعلیم ورکول ډیر ضروری دی ځکه چې د دوی تعلیم د روانه روخانه مستقبل ضمانت دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کراچی ته د پاکستان د انتخابی کمیشن ویلی چې راتلونکو انتخاباتو پر وخت به په کراچی شار کې د فوج رینجرز اف سی او نور امنیتی ځواکونو د ټاکنو په مرکزونو کې ځای پر ځای کوي. د کمیشن د چارواکو په وینا په راتلونکو دوه هفتو کې به د فوج د سرتیرو په مرسته د ووټر لیستونو تصدیق په دغه شار کې د نورو حلقو د جوړولو کار شروع کړي. نور تفصیل ظفر کریم راکوي.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د یاد کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد خان وویل چې د ټول ټاکنو په محل باندې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د ټاکنې د مرکزونو نه بهر او دننه د فوج او نورو امنیتی ځواکونو سرتیري ځای په ځای کوي.
کراچی میں آپ جو فوج کے لوگ ہیں ان کو نہ صرف آپ
دیوای په کراچۍ کې به د فوج سرتیری نه یوازې د ووټ اچولو د مرکز مخې ته ولاړ وي بلکې هغوی به دننه هم ځای په ځای کیږي. په دې لړ کې موږ د ریاست ټول مشینری په کار راولو او د پولیسو فرنټیر کور رینجر او د آرمی څخه به کار اخلو. د کراچۍ ترڅنګ به په فاټا او بلوچستان کې هم د ټاکنو په مهال د فوج سرتیری ځای په ځای کول لازمي وي. د ټاکنو د کمیشن د سیکرټري وینا و چې د ایم کیو ایم نه علاوه د کراچۍ ټول سیاسي ګوندونه په دغه ښار کې په نوو حلقه بندیو خوښ دي. ایم کیو ایم په کراچۍ ښار کې د نورو ګوندونو په پرتله لوی او ځواکمن ګوند بلل کیږي. د دغه ګوند چارواکو تر وسه د ټول ټاکنو په مهال د فوج د سرتیرو د ټاکنې په مرکزونو کې د ځای په ځای کولو په باب لا څه نه دی ویلي، خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د نوو ټاکنیزو حلقو د جوړولو په باب لا د سپریم کورټ په پریکړه سخت خبرګون ښودلی دی. دا چې د ټول ټاکنو په مهال به د فوج سرتیرو ځای په ځای کول د ټول ټاکنو پروسس ته څومره شفافیت ور وبخي، په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي: زما په خیال دا یوه خبره ده که په دغه پروسس کې ځای په ځای شوي د قانون نافذونکو ادارو سرتیری د ټاکنو د کمیشن د افسرانو احکامات په سمه توګه عملي کړي، نو په دې توګه د ټاکنو شفافیت ته تر ډېره حده ګټه رسېدلی شي. خو که دغه سرتیری د ټاکنو د کمیشن د افسرانو احکامات ونه مني لکه مخکې چې په ځینې وختونو کې شوي دي، نو بیا به د ټاکنو شفافیت ته څه خاص ګټه ونه رسېږي. د الیکشن کمیشن د چارواکو وینا ده چې په کراچۍ او نورو سیمو کې د فوج د ځای په ځای کولو کار د سپریم کورټ د حکم لمخې کوي. د ټاکنو د کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد خان په دې اړه وایي: لکه څنګه چې مونږ د سپریم کورټ د احکاماتو منلو ته ژمن یو، دغه شان نورې ادارې هم د دغه ادارې حکم مني. زما په دې لړ کې نن د دفاع د سیکرټري سره په ټلیفون خبرې شوې او هغوی ته به رسمي لیک مونږ نن یا سبا ولیکو. بیا چې په کومه سیمه کې څومره سرتیری ځای په ځای کول په کار وو، هغه به ځای په ځای کوو. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو کار به راتلونکو دو هفتو کې شروع کوي او د دغه کار د تکمیل لپاره به دوی ته څه د پاسه دوه میاشتې وخت په کار وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو له کراچۍ څخه د ظفر کریمی رپورټ اوریدلی. اوس هم د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو موده شپږ میاشتې زیاته کړل شوې ده. د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې او افغان کډوالو د پاکستان حکومت لخوا اخیستل شوی دغه ګام ستایلی دی. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
د متحده قانونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR ویاندې دنیا اسلام خان مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې ویل چې د روان کال دسمبر نیټه پورې د لکونو افغان کډوال واپسی ممکنه نه و. نو د پاکستان حکومت په ډیر ښه وخت کې د نیټه د غزولو پریکړه وکړه او UNHCR یې هرکلی کوي.
حوالہ سره چې پاکستان یو لوی ستراتیژي یا نوې اناؤنسمنٹ وکړي په افغانانو کې دننه یو فکر او تشویش ولري چې په موده کې به اضافه کیږي که نه، او دویم دا که نه وسوله دا اضافه نو د پاکستان حکومت داسې خو به نه وي چې ټول افغانان د پاکستان څخه وباسي، لیکن د پاکستان حکومت په ډېر ښه وخت باندې دا اعلان وکړي.
دا چې موجوده افغان کډوالو سره کوم ماجر کډونه دي، د هغې به هم په دسمبر کې میاد ختمیږي. نو په دې هکله دنیا اسلام خان وویل چې پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې هم دغه زاړه کډونه به راتلونکو شپږ میاشتو لپاره قانوني ګڼل کیږي.
کارډونه چې کوم به د دا میاشتې په آخري کې ایکسپایر کېږي، پرون انجینیر شوکت الله چې کوم د سیفرون وزیر دي، هغه دا ویله چې د پاکستان حکومت د خواسته دا پروف آف رجسټریشن کارډونه به خپله مده د ختمېدو با باوجود هم یو قانوني دستاویز په حیثیت منل کیږي او نو د پخوانی کارډونو به ویلید تصور کیږي.
بلخ د خیبر پختونخوا منسیری ضلع کې افغان کډوالو کیمپ یو اوسیدونکي سید عمر مشال لیډو ته وویل چې دې پریکړې سره دوی ډېر خوشاله دي، خو له دا نور هم غزول پکار دي.
پاکستان د حکومت د دغه پریکړې چې د افغان ماجي مطابق د شپږ میاشتو موده اوږده کړې ده، دې مسه هرکلی کوم او مننه شکریه ته ادا کوم. خو زما یو غږ دا چې دا شپږ میاشتې کې د افغان ماجرینو مشکلات نه حل کېږي. ډېر کورې دلته پاتې دي، د دغو دلته کاروبار ده، زندګي ده، دا ټول د زلو په شپږ میاشتو کې تراکېدل دا به ما ته ناشونی ښکاره شي. زه له دې نه داسې غواړم چې دا موده نورم ورپسې څلورم اوږده کړي.
دا چې غزول شوې نیټې سر ته ورسي نو د هغې وروسته به د یو ان ایچ آر سکړن لاروي. نو دنیا اسلم خان زیاتوي
د پاکستان حکومت د خپل اعلان کې دا هم ویلي وو چې د کابینه کې یو نوی کمیټي جوړه کړې ده چې په دا کمیټي کې منیسټري آف انټیریئر او فورن افیئرس سره سره سفران وزیر صاحب به دا کمیټي چیرمین وي. دا کمیټي به د شپږو میاشتو مخکې کوم کارونه کول پکار دي او په کوم طریقه باندې د افغانانو د سټی مینجمنټ وکول سي، دا کمیټي به خپل سفارشات ورکوي نو د هغه په بنیاد باندې به نوی سټراټیجي جوړه کیږي.
دنیا اسلم خان وینا تر مخه دا تیر کال په نسبت روان کال کې د افغان کډوالو رضاکارانه واپس کې 30% زیاتوال راغلی. دوی دا هم ویل چې د دسمبر نه پس په د دوی لخوا ورکون کې پیکج نه ورکړ کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان انجمن هلال احمر په ابتدایي تمدي اتبی امداد پاړه په قبایلي صحافیانو ته تربیت ورکړی دی. صحافیانو دا ګام ستایلی دی، خو وایي چې د خرابو حالاتو او ناامنیو له وجې دا ضروري ده چې همدغسي تربیت هر قبایلي کس ته ورکړل سي. نور تفصیل د مشال همکار په دې رپورټ کې لري.
په پېښور کې د قبایلي جرنلسټانو لپاره د فرسټ ایډ یا ابتدایي امداد په نامه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېدو. د پاکستان ریډ کریسنت سوسایټي یا د انجمن هلال احمر لخوا په دې ورکشاپ کې د اورکزو کرمې او خیبر ایجنسی نه 13 خبریالانو برخه اخیستې وه. د اورکزو ایجنسی ثاقب الاسلام وایي چې دوی د دې جوګه شول چې قدرتي او یا د خپل لاسه جوړ کړی شوي افتونو کې د ځان د خپلې کورنۍ او یا د علاقې خلکو امداد وکړي.
طرف نه خو سړی په هغه ټیم باندې ژوند بچي او سکوم زخمونه یغه کې کموالی راشي او مزید هغه سکوم ازادي د لسونو لسونه په خسار سدای سره خراب نشي. کوم زخمونه وي هغه ز پوره احتیاط سره دغه احتیاط کولې شم، پټي کولې شم، کډو کې ماتي نغه اډو کې صحیح طریقې سره زه حفاظتي تدابیر کولې شم څنګه مزید نور نقصان دی مریض ته ونه رسي. نو فرست ایډ متدا فائدہ راکړل.
د پاکستان انجمن هلال احمر د فاټا سانګل خوا د دینه وړاندې هم په ابتدایي طبی امداد کې قبایلی جرنلسټانو ته ټریننګونه ورکړل شوي دي. د کورم ایجنسی دلدار حسین وایي چې ابتدایي طبی امداد کې جرنلسټانو ته تربیت ورکول د ستاینې وړ دی، خو دغه شان تربیت د هر قبایلی ځوان ته هم ورکړل شي.
دا شون دي ټریننګونه صرف د جرنلسټانو لپاره هم نه، بلکې ټولو قبایلی علاقو کې چې نن سبا ډېره باد اوریز دی، هر ځای کې د مکی کېږي، لانجې دګړي دي، انسانیت بچ کولو لپاره دا نن ټریننګونه دي هر ځوان د لپاره ضروری دي. څنګه د هلال احمر د موزا ټریننګونه ویر کی
تدین اورسته مونږ چې کله په قبایلی علاقو کې عام خلکو ته هم ابتدایي طبي امداد ورکولو په اړه د پاکستان انجمن هلال احمر د قبایلی څنګه ویان محمد انور سره خبرې وکړې، نو مشال لډو ته په دې اړه سداسي وویل.
زمونږ د انجمن هلال احمر پاکستان کار هم دا دی چې مونږ هر طبقه ته ورسو، کاغه ځوانان دي، کاغه مشران دي، کاغه جرنالیستان دي، یا زمونږ نور کومه کمیونټي ده، دې ته مونږ ځان ورسو. صد پاره چې کم قسم آفات دي، کاغه قدرتی دي یا د انسان خپل د لاسه جوړ کړی شوی دي، هغه کې مونږ د خلکو ته امداد ورورسو.
محمد انور خان زیاتوی چې پاکستان انجمن هلال احمر چې قدرتی آفتونو او جمزپلو ځایونو کې د خلکو د مرستې لپاره کار کوي، په ابتدایي طبي امداد کې د سیمې مشرانو، لوی ځواکونو، د هسپتالونو عمله او د سکولونو ماشومانو ته تربیت ورکړی دی او دغه سلسله به پر روان وخت کې هم جاری ساتلی شي.
د پاکستان انجمن هلال احمر لخوا د قبایلی سیمو خبریالانو ته په طبي امداد ورکولو کې د مرستې رپورټ موریدي. د سوات مرکزی شار یو پارک فیزاګټ درې کال وړاندې سیلابونو تباه کړی وو او عامولس لپاره بند کړل شوی وو، اوس بیا جوړ شوی دی او عامولس لپاره خلاص شوی هم دی. تفصیل به له نیاز احمد خان واورو.
سوات سرخات منګوري سره نږدې د سوات سیند په غاړه د زی اولس لپاره یو پارک تیر سیلابونو تباه کړو او بیا د عام اولس تګ لا تګ لپاره بند کړی شو. اوس صوبای حکومت د نړیوالی ادارې یو ان ډی پی په مرسته بیا ودان کړو. د دغه پارک باقاعده پرانسته د خیبر پختونخوا بیا ودانې ادارې پارسا مشر او صوبای وزیر ځنګلات واجد علي خان په ګډه وکړه. په دغه موقع د خیبر پختونخوا بیا ودانې ادارې مشر ظهیر الاسلام ویل چې سوات کې دوی د یو ان ډی پی په مرسته 50 ملیون ډالرو پروژې شرته ورسولې، ولې اوس هم سوات کې د بیا ودانې عمل روان دی.
25 ملیون ډالر یو ان ډی پی په درې کالو کې په سوات خرڅ کړ، اوس نور ایریاز ګورو. زما دا اندازه ده چې دومره درې کالو پورې نور مونږه دومره هیوی انویسټمنټ بارنه راولو او بیا هم دلته گنجائش شته کولی شو.
د خیبر پختونخوا صوبای وزیر ځنګلات واجد علي خان وی دغه پارک باندې سکم 3 کروڑ روپۍ خرچ کړی شوې دي او دغه د اولس لپاره یو ډالۍ ده.
موجوده حکومت په دې کې کم کار وکړ، سکم 3 کروڑ روپۍ په دې باندې ولګولې، نو په دې کې خو یو د ځمکې اضافه شو، مزید دا پارک غټم شو، دا وی هیبریټیټ هم شو او دا په یونی شکل کې چې جوړ کړی شو نو یقینا دا د منګول د زلمونو لپاره او د دې جی د هغه خلکو لپاره چې هغه سوخت چیر قدمی کول غواړي یا سلګ سپاټه کول غواړي د هغه مشرانو لپاره دا یو واحد ضروري ده په منګول کې. یقینا د منګوري خلکو لپاره د موجوده حکومت یو تحفه ده.
د منګوري یو اوسیدونکو عبدالرحمن وایي چې پارک د زی اولس لپاره جوړېدل د خوشحالۍ خبره ده.
نو زموږ د پارک چې جوړ شو دا د انټرټینمنت یو ښکلی ذریعه شو او دا سیلاب وړو ته بشه او دا زموږ د قوم د زی لسوات تخرګ د لپاره ډیر د خوشحالۍ خبره ده او د دې نه وړي ان شاء الله تعالی په دې زموږ د قوم ته زموږ د علاقې ته وس په دا غنه بزيات ان شاء الله تعالی رضی دلته امن عمره غلې ده.
په دا اړه د پیزاګټ محمد سلیم وایي
وست تیار شو د خیره وست چې دومره دی چې کار سړي کاروبار پکې شټ شو د غریبانو پکې شټ شو د موږ خپل ټیګداري نظام وو کوم برابر خروان شو وسو ولی چې اسمو کولای شي دومره ملما زمونږ زیات خپل جې در راوړې شي کنه.
د منګوري خار لوی پیزاګټ پارک کې د ماشومان لپاره زنګوګانې او نور شیان هم لګولې شوې دي او د دې پارک بیا جوړېدو سره د تما سرګندکیږي چې نږدې یو شمیر هوټلو کاروبار به بیا شروع شي او په سوات کې امن پراتک به یو ځل بیا د سیلګری سیمې ته سیلانیانو راتګ زیات شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوسم د بارانونو او واورو لړۍ چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پیل شوې دي دا د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد په شمول تقریبا په ټول پاکستان کې دغه واوري او بارانونه وریشي. که خو سیلانیانو د سیلګری په ارز د مالم جبی او کلام یعنی د سوات د سیلګرو د ځای مخه کړې ده، خو بلخوا زمینداران هم خوشاله کړي دي. سراج جید له اسلام آباد رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا او اسلام آباد په شمول ټول ملک کې د پرون راهسې د باران لړۍ پیل شوې ده او د دې سره سره په غریزو سیمو واورې هم ورېږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایرکټر حضرت میر اویل چې دا د ژمي لومبه باران دی او دا وخت د کوټي او ژوب په ګډون د پاکستان په برنو او کتنو سیمو کې باران ورېږي چې لکبلې په یخنۍ کې نور اضافه شوې ده. د زیاتوي
واخلا یعنی 14 تاریخ پورې موزا آلریڈی کوکاس کرے وہ اب وہ باران چھ یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں چھ کن باران چھ سلائدہ کوتھی چھ سلائدہ ملم جبا کے گے سلائدہ راول پنڈے پیشاور منگلہ راولا کوٹ بنو چھ اسلام آباد چھ پڑا چینار یعنی سیال کوٹ تدو کو علاقوں چھ باران سلائدہ کو وہ باندے با دے برباری امکان دا کوئٹا زور چھ کلاس تو ڈویژنو باندے یعنی نن مسام پورے با دا باران نور مزید کی جی
کئی خوا دجمی ددی باران نہ خلق خوندنا اخلی او دسیل سپارٹی په غرض سیلانیان د مری او مالم جبی او کلام مخ کړی دا نو بل پلو زمیدارانو هم د ژمی د لومړی باران د فصلونو لپاره خفال ګرځولې دي او وای چې تیر کال څوکړه تیر شوې ده او فصلونه خنو نو دا ځل به د دې باران لوجي د دوی فصلونه ودا عمومي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سیمې سره تعلق لرونکو یو زمیدار شازیب خان صداسي ویل
ډیر زیاته فایده ورکړي دې زره خوزمه جوړې رخي شي او ډیر خو تبهګینی تیا سینو کې تبهګی تا سره
کل
چی مشال ریڈیو دے لڑکے دا کر کروندے کار پوہا فضل مولانا او پختل چی دا باران با فصلون تا سمر ودا ورکڑی نو ہاغا سدا سی اوے
موسم اولن باران دے چی دا پٹرول ملک کے اوشو او دا دے دا زمان پا فصلونو باندے دیر بہتر او مثبت اثرات غرزی گی خاص کر دا ربی فصلون چی دی پا کم کی چی غنم زمان دا ٹول نا اہم فصل دے او دا زمان دا فوڈ سیکیورٹی یو اہم انگیڈین دے یو بنیادی انگیڈین دے نو پا دے با دا غنم و پیداوار با کافی حد پوری امید دے چی زیادی گی پاروان سپر لے لے او زمان دا کم فروٹس پلانٹ چی دی پاگے کے خلقو پرونین ٹریننگ شروع کرو لاگے دا پارا بم دا یو ڈیر لوی فید من دی
دا موسمیات و دا محکمے دا وینا تر مخا دا بارانونو دا لڑائی با دا راتون کو سلیر شتو گوینٹو پوری روانے وی دا دی ہم یادوی چی مری او لواری ٹنل کے دا زیادی واوری وری دولا کبلا لاری او سلکونا بن شوی دی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
درینے میں بجے سوی دی پامیر ساحل تا بوار ورکو چی دا خبرونو لنڈی سوڑان دکڑی
د امریکا دفاع وزیر په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو د افغانستان سولې لپاره ګواښ بلل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکې میاشت مهمو خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بلنه ومنله او دی به په جنوري کې واشنگټن ته ځي. د پاکستان سترې محکمې د متحده قومي موومنټ ګوند مشر الطاف حسین ته د عدالت سپکاوي نوټس جاری کړی دی. پاکستان ویلي خپل ځمکه به هیڅکله د بل پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. د افغانستان په کندهار ولایت کې ځانمرګ برید شوی چې پکې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل ټپیان دي. روسیې انکار کړی چې ګواکې لوړپوړي ډیپلوماټ یې ویلي شامی رژیم واک له لاسه ورکوي. او په چین کې یو سړی دوه ویشت ماشومان او یو بل سړی په چاقو واله دي.
د خبرونو لنډیز پامیر ساحل وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځو اخبارونو په خپلو اداریو کې څه لیکلي ریاض مسخیل لوستی او له اسلام آباد دا رپورټ را لېږلی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو ملک کې د کرپشن په تورونو او خبرونو لیک کړی دی. د کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې پاکستان کې د کرپشن خبرونه په ټي وي چینلو او مطبوعاتو کې د ډېرې مودې راسه را روان دي، خو حکومتي ادارو یا وزیرانو مشیرانو دې ته پام نه راګرځولې او داسې به ویل کېدل چې میډیا د حکومت په ضد یو طرفه بیانونه ورکوي. اداریه وایي چې داسې حالاتو کې چې ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي، د نیب چیرمین یو بیان کې وویل چې پاکستان کې هر ورځ د 2 ارب روپو نه زیات کرپشن کیږي، کوم چې حقیقت کې د حکومت د پارا راتلونکي ټول ټاکنو کې یو لوی چیلنج جوړی دی شي. د دې په جواب کې د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان کایروای چې دا خبره غلطه ده او د دې بیان پلټنه وکيږي چې د سره د دوی ایمیج خراب شوی دی. اداري وایي چې دغه خبره د چانه پټې نه دي او ولې به میډیا د حکومت په ضد یو طرفه بیانونه ورکوي. حقیقت دا دی چې قمر زمان کایرا په خپل د کرپشن د مخنیوي لپاره اقدامات کړي او خپل وزیرانو او د پارلیمان غړو ته ویلي چې خپل خپل د ټیکس ګوښوارې د جمع کړي او کوچا تر اوسه دا نوی جمع کړي، هغه دې اوس باید چې دغه طریقه پریک دي او ځان دې د ټیکس په دایره کې راولي. دغه رنګ آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان، ترکی او افغانستان د تجارت او اقتصادي مرستې ته د ودې ورکولو لپاره د درې اړخیز مفاهمت په یاداښت لاسلیک کړی دی. اداري وړاندې لیکي چې د دې نه داسې ښکاري چې د ترقی یافته ملکونو د مفاداتو تحفظ او د ترقی پذیر او شاته پاتې قانونو د عالمی قانونونو په ذریعه د استعمال د مخنیوي سوچ را پیدا کیږي او دا ملکونه د ملټی نیشنل ادارو د موټی نه د ځان خلاصولو لپاره ګامونه پورته کوي. اداري زیاتوي چې دا ډیر ښه سوچ دی او پاکستان د لړکې د منطقې د مختلفو ملکونو په تنظیمونو کې برخه اغستې ده او دا درې ملکی تجارتي کونسل جوړول هم د دې سلسلې یو کړی ده. اداري لیکي چې افغانستان، ترکی او پاکستان چې کوم د تجارت د ودې لپاره کونسل جوړ کړی دی، هیله ده چې درې وړ ملکونه بعد د دې نه ګټه پورته کړي او چې وخت راشي نو ایران د هم په دې تنظیم کې شامل کړي شي. دا رنګ به د دې منطقې د ملکونو د تجارت لړکې د دې تنظیم نه پوره پوره فائدہ پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اژانس په یو رپورت کې لیکي چې افغانستان او پاکستان پر دې سلا سوي دي چې د هغه ځانمرګ بریټ پاړه په ګډه پلټنه وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد په کې ټپي سو. بل پلو امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا په یو مقاله کې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا سفر ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې دا تفصیل درته وړاندې کوي. رویټرز خبری اژانس لیکي افغانستان او پاکستان د تیری چهارشنبه په ورځ پر دې سره سلا سو چې پر اسدالله خالد د مرګونو بریټ پاړه په ګډه پلټنه وکړي. په تیر اونۍ کې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد سوي ځانمرګ بریټ له هغه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کړ چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل دا بریټ په کوټه کې پلان شوی و. پاکستان ویلی وو چې دوی به د دې بریټ پاړه په هر ډول پلټنو کې مرسته وکړي او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ چې په دې لړ کې دوی ته ثبوتونه ورکړي. پاکستانی چارواکو دا هم وویل چې کابل دی په خپل د خپل امنیتي ګامونو جاج واخلي. رویټرز خبری اژانس لیکي خولس مشر کرزی او د هغه پاکستانی سیال آصف علی زرداری په دې اړه له تفصیل ورکولو ډډه وکړه چې دوی پر اسدالله خالد د بریټ پاړه کړو خبرو اترو کې څه وویل. بل پلو امریکایي ورسپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په داسې حال کې کابل ته تللی دی چې د ولسمشر بارک اوباما اداره په دې اړه فکر کوي چې په څومره چټکۍ سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر راټیټ کړي. د ورسپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو مشر جنرال لورین نیکلسن د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په خپل ماموریت کې لوی بدلون راوستی دی. د نیکلسن په وینا دوی اوس مهال د جګړې په داسې پړاو کې دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی کوم چې اوس یوازې عملیات پیلوونکي دي. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې دا به د جګړې سیمې ته د لیون پنیټا وروستی رسمي سفر وي په کوم کې چې به نوموړی له امریکایي قومندانانو او افغان ولسمشر حامد کرزي سره له هغه وروسته د امریکا پر رول خبرې وکړي چې هغوی په افغانستان کې د یوې لسیزې جګړه پای ته رسوي. د ورسپاڼې په لیکنه د ولسمشر اوباما اداره په دې اړه فکر کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څومره عسکر وساتي. لیون پنیټا ویلي چې کله دا معلومه سي نو به امریکا په دې اړه پریکړه وکړي چې پاتې ځواکونه په څومره چټکۍ سره له افغانستانه وباسي. ورسپاڼه د امریکا د دفاع د وزارت د یو رپورټ له حوالې لیکي د چیلنجونو په مقابل کې لږ وسلوال داسې دي چې په افغان حکومت ګډېدو ته چمتووالی نیسي. ورسپاڼه لیکي له اپریل څخه تر سپتمبر پورې 945 تیاغیان پر دې سلا سوي وو چې له افغان حکومت سره یو ځای سي او تر دې وړاندې په شپږو میاشتو کې هم 1400 وسلوال له افغان حکومت سره یو ځای سوي وو. بوریوال کاکړو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کړل. د برتانیې اکانومیسټ مجله په یو مقاله کې لیکي پاکستان، افغانستان، امریکا او طالبان اوس افغان جګړه پای ته د رسول لپاره جدي هلې ځلې کوي. د مجلې په وینا قسم تینی طالبان او د شمال ځینې مشران به کېدلی سي د دې جوړ جاړي مخالفت وکړي خو بیا هم لږ تر لږه د خبرو د لارې د جګړې ختمولو په لړ کې جدي لارې چارې لټول کېږي. لنډیز ته به یې غوښتو. د برتانی اکانومیسټ مجله د افغان جګړې د څلور هواړو فریقو امریکا، افغانستان، پاکستان او طالبانو ذکر کوي. مجله وایي د امریکا او پاکستان بیا د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ښه شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد د بریټ سربیر هم ټولې غاړې نه غواړي چې دغه مخ په شکېدونکو اړیکې خراب شي. پاکستان د منځنۍ کچې طالبان خوش کړي دي او ویلي دي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنولو ته هڅولی سي خو د دوی رضا کول د افغان حکومت کار دی. د اکانومیسټ په خبره د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د روغې جوړې د عمل پر مخ وړلو لپاره یو پلان جوړ کړی دی. پلان کې دا هم تشریح شوی چې پاکستان څنګه د سولې په دې پروسه کې د سهولتکار په توګه نیغ په نیغه رول لوبولای شي. په دې پلان کې دا هم ویل شوی چې طالبانو ته به په حکومت کې غیر منتخبه چوکۍ ورکول کیږي چې پکې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د والیانو چوکۍ یا سیمه ییزې مشري شامل دي. د سولې عالي شورا د پلان لمخې کېدلای سي طالبانو ته د کابل په حکومت کې هم په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پرته چوکۍ ورکول سي. خو بلخوا اکانومیسټ مجله د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا وایي دوی یوازې له امریکایانو سره خبرې کول غواړي ځکه د دوی لانجه له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکایانو سره ده. خو البته ذبیح الله مجاهد مجلې ته ویلي طالبان په راتلونکي هفته کې د پیرس په کېدونکو غونډه کې ګډون کوي. دلته اکانومیسټ بیا د امریکا پر ګټو او سوچ رڼا اچوي. د مقالې په خبره د امریکا ترجیح داده چې طالبان له القاعده سره اړیکې وشلوي. مجله وایي دغه ډیپلوماټیکې هڅې ټولې پر امیدونو ولاړې دي. کېدلای سي ځینې طالبان او د شمال ځینې مشران پر روغه جوړه اعتراض وکړي په داسې حال کې ممکنه ده د جوړجاړي ژمنې تر سوري لاندې راسي، خو بیا هم لږ تر لږه د خبرو د لارې د جګړې ختمولو په لړ کې جدي لارې چارې لټول کېږي. د افغانستان په اړه د اکونومیست مجلې مقاله مو اوریدله. د پاکستان د احتساب د ادارې یعنی د نیپ چیرمین وایي دا وخت په پاکستان کې هر ورځ د 12 څخه واخی تر 15 ارب روپی پوری کرپشن کیږي. د دې په وینا د دې د مخنیوي لپاره دوی اوس اقدامات کول پکار دي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. نور تفصیل څه دي؟ له اسلام آباد به د ریاض مسخیل په ریپورت کې واورو.
اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د نیب یا نېشنل اکاونټیبلټي بیورو چیرمن فصی بخاری وی چې دا وخت پاکستان د غبن او غلا غلطو لړکی مخبره روان دی او هر ورځ د 12 تر 15 ارب روپو پورې کرپشن کیږي. د کرپشن د لویو سرچینو د ذکر کولو په وخت د وینا وا
لویو منصوبو کې نقصانونه بے انتظامی دا کرپشن دی. لویو منصوبو کې 350 ارب روپی غبن شوی دی. د غرنګ د اختیاراتو غلط استعمال، د سرکاري وسایلو بې درېغه استعمال، د بینکونو نظام کې بدعنوانی، دا ټول یو سین روان دی او هر څوک دی کې خپل خپل برخه لري. د دې بندول پکار دی. د ملک کې خلک هم شته او ویل پکار دی چې رامه کې شي او داسې وخت کې ټول لا دې لخت پاملرنه پکار ده.
مشال ریڈیو چکلا د چیئرمین نیب خبره د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان په وړاندې کې خو نو دوی چې دغه کرپشن کې د پیپلز ګوند یا حکومت ذکر نه دی شوی، بلکې دا خبره د ټول کام د کرپشن کیږي. خو بیا به هم د چیئرمین نیب نه تپوس کولی شي. د زیاتوي
خبرې وضاحت نه دی کړی، صرف دا خبره کړې ده چې دومره کرپشن کیږي. نو د هغوی نه خلکو دا مطلب اخیستی دی چې دا کرپشن صرف یا حکمرانان کوي یا دا سیاستدانان کوي یا بیوروکراسي کوي. ځکه چې کله ته داسې خبره وکړي چې کرپشن کیږي او د هغې سره وضاحت ونه کړي چې دا کرپشن څوک کوي، نو ډایرکټ الزام په ګورمنټ باندې راځي چې دا کرپشن ګندې ګورمنټ کوي. د دې لپاره نه به کمیټي جوړېږي، په دې باندې په کابینت کې مو شوي دي خبرې او په دې باندې د نیب د چیئرمین نه جواب طلبیم کړی ده.
د اخونزاده چټان په خبره د مسلم لیگ نواز ڈلیویان صدیق الفاروق خپل دریز صدا سے بیان کړو.
چیئرمین نیب نے کرپشن کی بات کی ہے.
د نیب چیئرمین چې د کوم کرپشن خبره کړې ده، هغه کې د مختلفو حوالو مالی درغلی راځي. لکه تاسو وګورئ، خلک ټیکسونه نه ورکوي، بیا چې کوم ټیکس راغونډ شي هغه کې غلا کیږي. د ځمکو لین دین، د ټیکو ورکول، غیر قانوني برتیانې، د پولیسو رشوتونه، د کسٹم معاملات، د کرای بجلی ګری، سرکاري او غیر سرکاري دورې، دا ټول کرپشن دي. او دا ټول کال کې د 3000 ارب روپو نه زیات وی. زویم زمون دا ټول بجٹ هم را پیسې د کرپشن خکار شي او چیئرمین نیب د دې تصدیق کړي دي.
ہمارے پورے بجٹ جتنی رقم وہ کرپشن نظر ہو جاتی ہے اور چیئرمین نیب نے اس کی تصدیق کی ہے.
په حکومتي یا غیر حکومتي کچ پاکستان کې د کرپشن په حوالہ چې کلم مشال ریډیو د اقتصادي او معاشي چارو د کارپو او خبريال اکرام هوتی نه تاسو کو نو دوی چې هر هغه تن چې د بجلی یا اوبو غلا ولې نه کوي هغه هم اصل کې کرپشن دی. خود دې مخنیوي د حکومت کار دی کم چې هغه نه تر سره کوي. تیزیاتوی
پارلیمنت چې ده نو د هغه کمیټیانه دي او هغه کې چې کم پبلک اکاؤنٹس کمیټه ده نو هغه هم خپل فنکشن نه کوي. نو پکار دادا چې اوس دا یو نوې میکانیزم دریافت کوي چې هغه کې میډیا، جوډیشری او پارلیمنت دا درې باندې کینی او هغه دې دا طریقې په ګوته کې چې کم ځای کې به موږ کرپشن لټاو هغه ته وایي چې روغ خپل حساب کتاب را وخت کا. بیا به دا پاکستان چې ده په دې کرپشن کې رست شي.
د یادونه وړ ده چې وړاندې ورځو کې نیب د روزانه په بنیاد د 2 ارب روپو د کرپشن خبره کړې وه، خو وروسته دا شمیره تر 15 ارب روپو ورسوله او وایي چې د روانې میاشتې په 18 نیټه به دغه ټول تفصیلات میډیا او اولس ته وړاندې کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه،
الله الله وای مکول دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبر يم
خالا. پام کوا
ورسا ورسا
کاکو. پام کوا
بیگار تنه واستوي
انادي. پام کوا
خبرونه او فريادونه.
پام کوا
الله دې بيلو نه پاس کا.
پام کوا
سليوني حاكم مفتي مشوره
جوړ نشويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحيا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
هم کا.
دا پروگرام درته د یو ریپورت ورسته لرو چې تاسو ته به امان الله ناصر وړاندې کوي. خو تر دې لمخه یو ریپورت د قبایلی سیمو په اړه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ظلم د لاسو تر سرخط لاندې یو تفصیلي ریپورت خپور کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په لکونو خلک دوامداري غیر قانوني يرغمل کړی دی. چرته چې د وسلوالو طالبانو پاکستان فوج د لاسه د بشري حقوقو داسې سرغړونې روانې دي چې د انصاف د منګولو نه ډېری لیرې دي. خو بل خوا د پاکستان فوج دغه رپورت رد کړی دی او دا د پروپاګاندا برخه بللې ده. تفصیل به له بوریوال کاکړه وورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ظلم د لاسونو د سرخط لاندې یو تفصیلي راپور خپور کړی دی. راپور کې راغلی دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې په لکونو خلک دوامداري غیر قانوني يرغمل کړی دي. چرته چې د وسلوالو طالبانو پاکستانی پوځ د لاسه د بشري حقوقو داسې سرغړونه روانه ده چې د انصاف د منګولو نه ډېره لرې ده. راپور لیکي چې په زرګونو سړي او هلکان امنیتي ځواکونو نیولې دي او په خفیه جیلونو کې پر تشدد کوي او چې یو ځل یې دوی ونیسي نو بیا چاونی لیدل چې دغه خلک سشول. په دغه کې یو کس عرفان پردی چې د خیبر قبایلی سیمې سره یې تعلق دی، یو نیمه میاشت مخکې د خپل مشر ورور او د هغه د دوه ملګرو د استخباراتي ادارو لخوا د نیولو او لا درکه کېدو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
زما ورور په دوه تاریخ باندې د یو لسمه میاشتې راغونه د سوادینه کار څنګه کاروبار کوي، هلته ټینډرې په پای کې په سوادې کې نو هغه سره ځوان ملګري هم موسا خان او ګوهر خان نامه یې وه. نو دوی چې کله موږ سره په میسج دوی ما ته وکړه چې کسانو چې پوسټ را ورسېدل نو د پولیس په چې پوسټ باندې ورسره ګاډي د پولیسو ولاړو او د خفیه ادارو اهلکارانو ولاړو. هغوی ما ته میسج وکړو چې زموږ شناختي کارتونه ویریفیکیشن لپاره چیک اپ کوي. نو دوی چې کله ما ته میسج وکړو ما ورته فون وکړو چې خیر دی بچ چیک اپ کوي. نو صحیح نو موږ هم تعالی ما سوال چې بچ فکس واست تحقیقات به کوي. خو هغه نه بعد چې دوباره ما ورته فون وکړو نو دوی بیا وویل چې موږ گرفتار کړو او بیتلو.
دغه سازمان د ایسیایي هیوادونو لپاره ډایرکټری پالی ټریسکاټ مشال ریډیو ته وویل چې د یوې لسیزې د تشدد جګړو او شخړو نه پس اوس هم په قبایلي ولس بریدونه کیږي، تختول کیږي او زورول کیږي. میرمن ټریسکاټ زیاته کړه:
Our research focuses on the human rights situation for people in the tribal areas and
موږ څرنه د افغانستان پولیس سرنږدې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې متمرکز و. د طالبانو لخوا د ناتاره بریدونو لړۍ روانه ده. دوی عام ولس په نقشه کوي او هغه کسان وژني چې دوی خپل دښمنان ګڼي. خو په کار دا و چې پاکستانی چارواکو په قبایلی سیمو کې د مشتو خلکو د بشري حقوقو په خوندي کولو خپل توجه مرکز کړی وای. حقیقت دا ده چې دوی بالکل د دې اپورټه کار کوي. موږ ته یو کلیوال وویل چې کله هم پاوز پر مختینو موږ په دې هیله چې حالات به ښه شي، خو هر څوک د پاوز نه هم هغه سی ویریږي. خلکو سره طالبان هم زیاتې کوي او پاوز هم.
Subject to abuse by Taliban and or the Pakistan army.
راپور دی اتوی چې قبایلی سیمه نه د پاکستان د ستر عدالتونو دایره اختیار کړي او نه د پاکستان د پارلیمان، خو بیا هم عدالتونو د دغو خلکو د نیولو په اړه مقدمه اوریدلې دي چې لوجه د دغو نیونو قانوني حیثیت چیلنج شوی دی. خو تر دا مهال په خلکو د تشدد په زور غیبول او د حراست پر وخت توجنو په تور کې د امنیتي ځواکونو یو کس ته هم سزا نه دا ورکړل شوی.
بخشن غواړو دا ریپورت مجید بابر وړاندې کړی. بوریوال کاکړ نو او د پاکستان فوج دغه رد کړی دا ریپورت او د پروپاګاندا برخه بللې او سم پام کوه وخت را رسیدلې دي چې امان الله ناصر وړاندې کوي.
گرانو درنو خوگو دردمنو خوش اخلاقو خوش لباس و اوریدونکو، د ګورګین مرچکی له اړخه د مینی او احترام څخه بالکل خالی سلامونه درغله په جیبونو کې واچوي. د سلامونو وروسته زو یو څو دعاګانو ته قبلیږي. خونه ولی چې کم خوله دروغ وای غیبت کوي او په کوم زړونو کې چې د مینی څاڅ کوي نوي او ټوله د کینې او حسد او سازش له زنګ ډک وي، دا غوي دعاوی به څه قبول شي. خو بیا هم د زړه د تسلی دپاره دعاوی درغلی. الله مو دا غریل ګاډۍ له سفر نه وساته چې ډیزل یې په لاره کې ختم شي. الله مو دا ډاکټرانو له علاج وساته چې ډیګری یې په نقل حاصله کړي وي. الله مو دغه جهاز له سپر وساته چې هوا کې ټایر پنچر تیل ختم او پایلټ ویدی وی. الله مو دغه پکوړو له خوراک نو وساته چې پزړو مبلایلو کې پخی شوی وی. الله مو د مامدو د پولټری فارم دغ چرګانو له خوراک نه وساته چې د فلو په ناروغي اخته وي او تاسې هم په هغه زکام اخته کی چې پوزه داسې وبیږي چې نه بیا د بندېدو علاج لري او نه د پرې کېدو.
لکه ګورګینه څه کوې چې ملنګ دې د ځانه څه جوړ کړی دی؟ دوایې دې شروع کړی دی؟ خبرونه وایا.
خبرونه خبرونه تاسې ولې نه وایست؟ ما ټیکا اخیستې ده خو هغه سوړسک ته ووایه کنه.
یو یو دا سړی څه کوي؟ لیوانی سو چوړڅکه خبرونه شروع کا.
ګرانو قدرمنو ملګرو، د نن خبرونه د یو څو مفیدو مشورو څخه شروع کوو چې د بیلو بیلو محکمو مشرانو و عوامو ته ورکړي دي. اوله مشوره د ریلوې د مشر لخوا څخه ستاسو په درانه خدمت کې ده.
څرنګه چې نن سبا تاسو ته معلومه ده چې په ریل ګاډۍ کې نه اوبه شته او نه لایټ، نو زما د عوامو څخه دا درخواست دی چې هغوی کله هم په ریل ګاډۍ کې کینی یا سفر کوي، نو د ځانه سره دي د اوبو دوې دوې لوټې او یوه چوربتې خامخا راوړي. بل باید چې په ریل ګاډۍ کې ټول جوړ او روغ او صحتمند بالډی بلډران خلق سفر وکي.
یو یو ویلی
شللو د نن سبا ټرینونه دي، د هغو هېڅ بروسه نشته چې چیرې به ودرېږي. پرون دم ټرین ودرېدلی و، د مسافرانو یې کور ودن، هغو دې کامی ټرین ته خپل فریضه ادا کړې وه او دیکه یې ورکړې وه. نو په مسافرو کې یو مریض هم و، د هغه طبیعت خراب شو، نو هلته تاسو ته معلومه ده چې په ریل ګاډۍ کې نه ډاکټر وي او نه کلینیک. د هغه د سات څه مسله وه، نو زمونږ سره اکسیجن خو نه و، بیا مو د سایکل په پمپ باندې د هغه سا واپس بحال کړه. نو آینده زما د دغه رقمه ناروغه مریضانو نه درخواست دی چې هغوی خو یا خو دې په ټرین کې سفر نه کوي، او که سفر کوي نو بیا دې د سا د بحالوي دپاره یو د سایکل پمپ ضرور راوړي. ډېره مهرباني، شکریا.
ګرانو او قدرمنو ملګرو، د الیکشن کمیشن مشر و هغه ممبرانو ته یو ډیره ښه مشوره ورکړې ده چې په تیر الیکشن کې کامیاب شو او بیا په څلور نیم کال کې درې نیمې دورې هم ونه کړې د خپل حال کې. څپندونه چې واخیستل ټولې هضم کړو، د دغو ممبرانو دپاره د الیکشن کمیشن او سیکورټي فورسز مشوره ده چې دوی چې کم وخت دوباره خپلو حلقو ته د ووټ دپاره ورځي، نو ټماټر پروف او انډا پروف جیکټونه دي واغوندي، ولې چې ووټران یې سخت په غوسه او د دوی په ورستو ټماټرو خرابو ټیپرو اکسپایر بانجړو او شوروا شوو اګیو د دوی استقبال ته ولاړ.
یو بل ډیر مفید او ګټور مشوره د سیول هسپتال مشر هم و اغو در بدرو مریضانو ته ورکړی ده چې جیبونه خالی او د پرایوټ هسپتال وس نه لري او سرکاري هسپتال ته را روان دي. د مشر اویل چې و هسپتال ته دراتک څخه د مخه یواری ضرور د تړي یو حکیم ته هم ورسی، او د اغه څخه د نس د پاره پوري، د ملا د درد د پاره معجونې بدرنګي، او د ګیس د پاره اریړه بادامي ضرور واخلي. ولې چې نن سبا په سرکاري هسپتالو کې هیڅ نه د معلومه چې ډاکټران کله په هړتال ځي او تر څو میاشتو پورې ځي، نو د ډاکټران په غیر موجودګي کې به تاسو د حکیم په دې دوایي گزاره وکړي. د سیول هسپتال مشر ویل
ما خپلې غاړې خلاصې کړې، زیات نو د مریضانو خوښه ده چې زما په خبره عمل کوي او کیا. او ها، یو مشوره بل هم، د سرکاري هسپتالونو جمعدارانو یعنی صفائی والا هم هړتال کړی دی. په داسې حالت کې د سیز انتظام ضروری دی. دا خلاصوس تاسو ته نسم ویلی، نو به ځان پوه کړئ کنه.
نه ماشاءالله زمونږ اوریدونکو ټول ډیر عقلمند دي او پوه شوي دي. نو ګران اوریدونکو د ډاکټرانو دې هرتالونو کوي خواته د دوی و شخصي یا پرایویټ کلینیکونو او شخصي هسپتالونو ته ګټه رسولې ده. نو بلې خواته ځینې غریبان مریضان د تړي هغه حکیمانو ته هم ورځي چې یو زوړ کوتان یې مخ ته درولی، یو زوړ مار یې مخ ته پروت. دوی مریضانو ته څه وایي؟ راشي چې واورو د شالیلا بادامي راپور، هغه هم په پور، ځکه چې نن سبا یې تنخواه نه ده اخیستې.
ګرانو قدرمنو ملګرو، زه دا وخت د یو داسې حکیم سره ناسته یم په کول د ده د دنیا د هرې ناروغۍ علاج ورسره شته. جناب، د کمی کمی ناروغۍ علاج کولی سي؟
شالیلا تروری.
تروری؟ زما تر اوسه پورې کوزده نه ده سوې، ته ما ته تروری وایې؟
تروری نه یې، خو تروری معلومیږي. پوزه دې زړیږي، سترګې دې ژړي لکه د ګیدړې. تراش از ما دوایی اخره پدرهیم خوراک ده مالی طول نجون شالیله که و چونه که ندر طول نو بیام یکیم سودایی مبوله.
وی یکیم صاحب، دیر ممنونه او مشکوره بدیسته ما که دا کار دیر آوکی. بس یو کول بر از رکوی چی تو تکی چکری تا دا دوایی ورنکی.
کمال کوي، هرې چرمخ کوي ته خو یې نه ورکوم کنه.
ښه، نو تاسو ویلې د نورو کومو ناروغۍ علاج کوي؟
توره غاړه، سپینه غاړه، شنه غاړه، اوږده غاړه، تور ژړی، سپین ژړی، خړ ژړی، ژړ ژړی، خونوي ژړی، د سترګو علاج، د پوزې علاج، د غوږو علاج، د مغزو علاج.
حکیم صاحب، د ژبې علاج دې زده دی؟
کمال کوي، داسې علاج یې راسره شته چې دا یوه کپۍ وکړي د ژبه به دې داسې فر فر چلیږي کنه.
نه نه، زه د ژبې د بندېدو علاج غواړم، د توتکۍ د پاره چې ژبه یې بنده سي او وی باسي د ریډیو سره.
شالیلو عجبه خبرې کوي، د بندېدو خو یې داسې علاج شته چې په روی زمین باندې به د یو حکیم سره نه وي. اکثر خواخیانې راځي د انګوریانو د پاره یې وړي، او اکثر انګوریان بیا راشي د خواخیانو د پاره وړي. او بیا نو یو په بل وخوري، بیا نو د دواړو ژبې بندې سي او یو بل ته رډي رډي سره ګوري لکه بم.
ملګرو، دا وده یوه حکیم مرکه چې تاسو واورېده. د ډاکټرانو د هرتالونو په سبب که یوې خواته د دغه دوه نمبره حکیمانو دوکانونه چلیږي، نو بلې خواته هغه دوه نمبره خلک چې ساده او معصومه خلک خطا باسي، د چاشتونو، تاویزونو او دمونو په نوم پیسې ځینې واخلي. دغه رنګه یو جالب پیر چې د اصلو بزرګانو نوم یې هم ورخراب کړی دی، مرکه تاسو ته اورو. دا مرکه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوي جلیبی ڈیجیٹل.
گرانو ملگرو، زدا وقت د پیر ڈولک د دربار و مخته ولاړم. څنګه چې ډاکټران په هړتال دي، د ده و دربار و مخته د مریضانو ډیر لوی لاین ولاړ دی. ڈولک صاحب، سلام علیکم.
انجلی، په سر کې خو دې نه دی درد؟
په سر کې خو د ټولو دنیا درد دی.
نه، زه هغه درد نه در شیم، دا یو خاص درد دی چې دوه سیری ورته ویل کیږي.
وی وی، د خدای پار دی، دوه سیری؟ دا نیم سیری خو مو اورېدلی و، دا دوه سیری به څنګه وي؟
خواشې تاویزان در باندې کړی.
خواشیم؟ زما خواشی خمره ده.
الکه پیره، ولی دا غلط انفارمیشن را که خانه دی خراب است، اوز بدی بیا در روک جان کری وای. جا چیشی؟ شب نو دا جا؟ چا؟ آبا تیاترو دین ده خاطو التر دین گلدن گواره و تازیز غوغ دین خاطو بریان شا نو پرابلم، خیر زا سبرن چی.
پیر ډولک صاحب، تا د چا سره خبرې کوې؟
د خپل پیری سره. هغه ول ساری خواشی مړه ده، د خواشی مور خونوم خوندی وی لکه خواشی. د خواشی تندار دا خوم، دا ټول خواشانی دي کنه؟
تا ته دا مجلس پریش دا دا راته وایا چې دا ډاکټرانو د هړتال ستاسو په دکانداری څه اثرات دي؟
زه ډیر مشکور یم دغه ډاکټرانو صاحبانو چې په هفته کې درې وار هړتال کوي. د دوی هم ګټه ده، سرمایه داران دوی ته ورځي، یو غریب غربا او دا بیکې لاس بیا موږ ته راځي.
ستاسو په دې ساشتنو د دوی علاج کیږي؟
خورکۍ له سترګو به یې راواخلو. نو چې د چا په قسمت کې د کترینا او کرینا فلمان لیکلي، د هغوی سترګې جوړې سي. او چې د چا په قسمت کې نه وي لیکلي، هغوی له دې باندې دنیا سره سترګې پټې. اوس به راشو د غوږو پر خوا، چې د چا په قسمت کې یو څو شپې نور غیبتونه او د غم خبرونه لیکلي وي، د هغوی غوږونه بیا جوړ سي. او چې نه وي لیکلي، وای رنګې شات. نو بس خورکۍ دعا به دا کوو چې په څه کې مو خیر وي، هغه دې خدای را پېښوي.
پس کی مو خیر وی اغه دی پیشیږي، او کپ سکیس تاسو خیر وی اغه دی پیشیږي.
یو خبر ده، د پیر خیر، د مرید خیر، د مرید خیر، د پیر خیر. راو بس شکران.
یو یو د چیشی شکران، زه خود انټرویو ته پر راغلی وم.
زموږ خبرې په پیسو دي، دعاګانې مو په پیسو دي، چاشتونه او دمونه مو په پیسو دي. راو بس شکرانه، کنی اوس به چارمشکۍ درڅخه جوړه کړم. راو بس، کنی اوس به خز دکه درڅخه جوړه کړم. هله
یو 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 جادوګر، پام کوا چې اوس دمرا باندې ونه کې. جادوګر پام کوا، پام کوا، پام کوا.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.